درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. په دې ساعت کې تاسو د ازادي په څپو کې خبرونه اورئ چې وروسته به احمد شیبر وړاندې کړي او د افغانستان په اقتصادي وضعیت به بحث وشي. خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو دفاع وکړه. ترکیه وایي افغانستان ته 200 ټنه بشري مرسته استوي، او په غور ولایت کې چارواکي وایي چې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل له دې پرته بل هیڅ لار نه وه. بایدن چې پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر بخښنه نه غواړي.
To get out of Afghanistan after 20 years.
له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه و، او نه هم ممکنه و چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړی مې دی بخښنه نه غواړم. خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډیر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر په لیکه کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شول. جو بایدن د همداراز ویل د مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پریکړې له مخې باید دغه ځواکونه د 2020 کال د می د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلی وای، او که چیرې د غوښتې وای چې هلته پاتې شي نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه افغانستان ته استول شوي وای. پنټاګون هغه ویډیو له محرمیت څخه ایستلی او خبره کړې چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پر یوه کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید څرنګوالی شي. په دې برید کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ساعتونو کې وشو، لس ملکي وګړي ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې ویډیو یوه کاپي د امریکا د مرکزي قواوو د قومندانۍ په وړاندې د حقوقي دعوه د معلوماتو د ازادۍ د یو قانون له مخې ترلاسه کړې او هغه په خپل وی پاڼه کې خبره کړې ده. دا لومړی ځل دی چې دغه برید په اړه چې د اګست په 9 وشو ویډیوي تصویرونه خپرې شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبري کولې وویل په یو ریل ګاډي کې به 200 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولې شي. تیرونه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د 4,400,000,000 ډالره بسپنی غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ATM 6 ماشینونه فعال کړي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویندوی صابر مومن په دې اړه وویل
دا لړۍ دوام لري او ټوله هڅه دا ده چې په تدریجي ډول د نورو بیلابیلو بانکونو د صرافۍ اتومات ماشینونه په مختلفو ولایتونو او مرکز کې فعال شي.
د افغانستان د جمهوری دولت له نسکورې دوه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم له جدي خندونو سره مخامخ شو. اوس هم د افغانستان بانکونه خپل لو مشتریانو ته په محدود اندازه اسعار ورکوي چې لکبلې افغانستان ته واردات له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. دا 800 کاله پخوانی منار چې د اسلامي معماری یو ارزښناک اثر دی، د یونسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ثبت شوی دی. د غور د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالحی زعیم فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جام منار د دوشنبه د ورځې تر زلزلو مخکې هم ترمیم ته اړتیا لرله، خو وروستی زلزلې نور هم کمزوری کړی دی. د زعیم په وینا د زلزلې له کبله د منار ځینې خښتې لوېدلې او که ژر ورته پاملرنه ونشي ممکن یو مخ ونړیږي. د جام منار چې د سلطان غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په مهال جوړ شوی 15 متره لوړوالی لري. دا منار په 2002 کال کې د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشره لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته ووزي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر 900 کلونو د کشو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. ورمورز افغان لوبډلې پاپو نیو ګینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 900 کلونو د کشو لوبډلو سیالي به د افغانستان په وخت مازیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. دا خبرونه لاسادی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای شای روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د په خبره روسی ساری ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرونی په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لوبلنی خبری کانفرنس کې څرګندونه کولې، د غراس وویل که روسیا برید وکړي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډیر ځاني اقتصادي او سیاسي زیانونه واوړي. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 30,000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. او مایکروسافت کمپنی د کمپیوټری لوبو یا ویډیو گیم له یوې جوړونکي کمپنی څخه اکټیویژن په 8.5 میلیارد $200 میلیون واخیست. مایکروسافت به د اکټیویژن له رانیولو وروسته د کمپیوټری لوبو له سترو تولیدونکو سره د سیالۍ جوګه شي. د مایکروسافت کمپنی اجرایي رئیس ساتیا نادلا وویل کمپیوټری لوبې د ډیجیټل په ټولو پلیټفارمونو کې تر ټولو هیجاني تفریح ده. د ډیجیټل ټکنالوژۍ متخصصان اټکل کوي چې په 2020 میلادي کال کې د کمپیوټری لوبو عاید کابو 180 میلیارد $ او تر 2040 پورې به شاوخوا 230 میلیارد $ ته ورسیږي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
احمد شیبریان پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان اقتصادي وضعیت او د نړیوالو مرستي پر دې موضوع دلته بحث لرو. د افغانستان اقتصادي کانفرنس د طالبانو ملګرو ملتو یو شمېر مرستندوی مؤسسو او خصوصي سکتور د استازو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شو. د غونډې ته د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ګیله وکړه چې د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو او په بهر کې د افغانستان د پانګې د کنګل کېدو له امله د افغانانو اقتصادي ستونزې نوري هم زیات شوې دي.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت پر راپورته کول چې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول. د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښېږدي، دوی مالګه په ودرول.
په کابل کې د افغانستان له اقتصادي کانفرنس سره په یوه ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې دریو غړیو جیسن کرو او ټام مالیونسکی د ډیموکرات ګوند غړیو او د جمهور غشتون کې ګوند غړی پیټر مایجر د امریکا د ولسمشر جو بایدن پونم یو ګډ لیک خپور کړ چې پکې راغلی دي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو د پام وړ برخه پریشتي، څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي دي یو څه کم شي. د امریکا د استازو جرګې د غړیو ویلي دي چې دا پیسې د بهرنیو مرستو یو برخه وه چې د افغانستان خلکو ته ځانګړې شوې وي، خو د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د جو بایدن حکومت کنګل کړي. د کانګرس د دې دریو غړیو د لیک په یو برخه کې راغلي کله چې وروستۍ امریکایي افغانستان نه ووت، امریکا ژمنه وکړه چې افغانستان یوازې نه پریشتي او دا هغه تیروتنه ده چې امریکا پخوا کړې ده او هم امریکا او هم د افغانستان خلکو ته ناوړه عواقب درلودل. پولیک دا هم ویل شوی دی چې واشنگتن په خپل ژمنو دریشي څو باید ودریشي څو دا ډاټ تر لاسه شي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې لمنځه ولاړې نشي. که څه هم د کانګرس د دریو غړو پر ولسمشر بایدن فشار راوستي دی، خو د بایدن اداره ټینګار کوي چې طالبان د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او په حکومت کې له طالبانو پرته نورو ته حق ورکړي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي او کنګل شوې شتمنۍ پریښودل شي. طالبان وایي چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړی دی او د ښځو د حقونو په برخه کې ژمن دي. دا هم غواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. نړیوال بیا په دې برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې مو دغه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. خان جان علي کوسی د سوداګری د خونو د مدیریه هیئت غړی، د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر، د پخوانی ولسی جرګې غړی ګلالی ساپی، او د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د بیشت کمیسون مشر مولوي شرف الدین. هر کله چې میلمانه په خبرونه کې سره ملګری شو، یو به تاسو ته معرفي کړو. تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه شاغلی بهیر را سره ده. تاسو ښه راغلاست بهیر صاحب. ستاسو په باور تر کله د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت چې نړیوال کنګل شوی پیسې نور پریشتي او طالبان د نړیوالو غوښتنې نه عملي کوي ادامه پیدا کولی شي؟
د نوې بخښونکي خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. په تاسو سره باید ووایم چې افغانستان کې موجود بد اقتصادي وضعیت او بد اجتماعي وضعیت دا د بهرنۍ ټولنې یا بهرنۍ مرستندوی هیوادونو هاغه نامناسب او چلندونو هاغه غیر دقیق او محاسبو نتیجه ده چې په تیرو شلو کلونو کې په دې باندې کار شوی و. هیڅ وخت د افغانستان لپاره پس د بوند کانفرنس نه، البته د بوند کانفرنس د پیل نه وروسته د هغه تطبیقي بڼه چې پیدا کړه په افغانستان کې نوی حکومت را منسته شو، هیڅ وخت د افغانستان په پایښت باندې، د افغانستان په اقتصادي زیربناو باندې، د افغانستان د خلکو په بوختیاو باندې، د افغانستان د خلکو په لومړي توبو باندې په هاغه اندازه چې مرسته وشوي، په تناسب د هاغه اندازه چې مرسته وشوي او په تناسب د هاغه اندازه چې د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنې وي، هیڅ کار ونه شو په دقیق ډول او نه امدا نتیجه ده. کله چې یو هیواد چې د بحران حالت نه نسبی ثبات حالت تر دی، لکه په 2001 کال کې چې راغی، نو په دې حالت کې زیات تمرکز پدې دی چې امنیت په ماغه شکل چي دی دا تامین شي وساتل شي او د دې ترڅنګ په پراختیایي پروژو باندې کار وشي تر څو چې خلک چې په وسلو مصروف او په جنگ مصروف او دوی
بهیر صاحب اوسنی حالت زما پښتنه دی، اوسنی حالت تر کله پورې دوام پیدا کولی شي دغه وضعیت؟
فقط ما د مقدمه پنده چې نه کچيري وسه ماغه اشتباه چې په تیر کلو کې شي کوسه مو شي بیا بنده انده حالت به شل کال نور به دوام وکا. یعنی په هغه وخت کې په 2001 کې منده کار وشه تر څو چې په پرختي پروژو باندې په دې مسایل باندې پنګوچل شي او یو فسد بودجه په جنگ مطلب شو، هم اف بجټ هم آن بجټ دواړه. وسم فیلند متاسفانه په افغانستان کې فیلند موجود نظام هم چې دوی موجود حاکم نظام زیات دوی توجه په دغه مسله نه دي چې خلک څنګه د دوی ذهنیتونه د جنگ نه راوړي، سولې ته د دوی ذهنیتونه راوړي، څنګه یو مناسب فرصت را جوړ شي چې خلک په انکشافي پروژو باندې کار وکاو، د خلکو متقابل اعتماد، د خلکو د حکومت او د حکومت د نړیوال ټولنې ترمن رومانسه شي. دغه اساسي بنیادی خبرې دي چې چیرې شي ورته دغه بنیادی خبرو ته توجه نشي، پنده شکل چروانه سو پنده شکل به دوام ورکړي. تر اوسه زه متاسفانه زیات د یو ډیر یو مثبت تغییر شاید زه متاسفانه نه يم. تر اوسه پورې هغه کورونه چې شوې دي یو اندازه، یعنی غوونه ډیر پورته شوې ده، اسلامي امارات د بهرنۍ چارو وزیر سرپرست وزیر البته ده او د خپل هغه حلقه چې موجوده ده امکانات چې لري، مثلا د افغانستان په گاوند کې او د سیمه یو تعداد وادو ته دوی سفرونه مکرر سفرونه دلودل، دوی خبرې کوي، یو مقدار د خبرې تعهدات او تیاجمنو ته خلک یا بهرنۍ ټولنه را حسول شوې ده، اما عمل ته تر اوسه هیڅ کار شوی نه چې دا څنګه عملي کیږي. مثلا یو نیم میلیارد ډالر مرستو ژمنه د 4.5 میلیارد ډالر ژمنه، یا د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې تعهدات چې شو، دا ټول د تعهد په حد کې پاتې دي. څه وخت عملي کیږي؟ اساسي خبره چې اوس په دې
بهیر صاحب، البته د 4.8 یا تقریبا 15 میلیارد ډالر غوښتنه ملګرو ملتو کړی دا، او ممکن لکه څنګه چې ملګری ملتونه وایي دوی په مارچ میاشت کې، یعنی د پسرلی په پیل کې، په دې برخه کې غونډه کوي چې نړیوال څومره پیسې دوی ته چمتو کوي څو په افغانستان کې ولګوي. لیکن دلته سوال دا دی، آیا دا دغه بشری مرستې له اقتصاد سره څه کومک کولی شي؟
بله شکه کله دوی د خپل نیازمندی د بودجه په اساس یعنی څومره نیازمندی ده د نیازمندی په اساس دوی خپل غوښتنه کړې چې 3.15 یا 8 میلیارد ډالر ضرورت دا غوښتنه ده تر اوسه دا پیسې راټول شوې نه دي او کله چې دا پیسې راځي ګوره دا خو یو حکومت دی حکومتونه دی تل خو شپږ دېرش میلیونه نفوس دی دا حکومتونه یا هیوادونه یوازې په مؤسساتو باندې نه آبادیږي د خلکو ولګه او بیچارګي او فقر او بیکاری یوازې په مؤسساتو باندې نه مرفو کیږي هلته حکومتونه اساسي وظیفه دنده لري حکومتونه د انسجام کوونکو په صفت حکومتونه د هیوادونو د حاکمانو په صفت دوی وظیفه ده چې دوی زمینه سازی وکا یو مقدار د دولت لخوا یو مقدار د موسسات لخوا په همانګي سره مرستي وشي او راشي دا ویشل چې په خلکو کار وشي یو د مرستو ویشل یوازې د افغانستان د خلکو مشکل نه حل کوي چې تر اوره وړه راوړه غنم راوړه یو کمپله یو شی خلکو ته ورکړه دا غانی یو طبیعي حالت چې راځي یو طبیعي بحران یو مشکل یو جنگ یو زمین لرزه یو شی هغه حالت کې دا کومه کوي اما د افغانستان خلکو ستونزه یوازې دا نه ده دلته د خلکو د بوختیا او مسله ده دلته د انکشافي پروژو مسله ده دلته د خلکو د دوامدار بوختیا او مسله ده دلته برخه کې حکومت باید کار وکړي چې متاسفانه کار شویندې
بهیر صاحب د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د ازاریب سپوکی و پروګرام کې دا خبره وکړه چې دوی تم لري چې لوی پروژې به لژمی وروسته په افغانستان کې پیل شي لیکن تر هغه پورې چې د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی حتی که ځینی هیوادونه له دوی سره ژمنه هم وکړي لکه څنګه چې طالبان وایي ترکمنستان دې ته چمتو دی چې د ټاپي د پروژې په برخه کې پیسې هم ورکړي که چېرته د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی کنګل شوي پیسې دوی ته ورخوشي نسی دوی حتی دغه ژمنه هم د ژمنو پیسې هم نشي انتقالولی او دا پروژې نشي پیلولی نو څه به کیږي
یو بل شګه بیا څه بل مزغورم چې یو وضاحت ورکم چې د رسمیت پیژندلو او تر مرستو پورې هلته بیا یو بل واټن شته ډېر هیوادونه دي د نړۍ کې ډېر ټول هیوادونه په رسمیت پیژندل شوي استثنا د افغانستان نه حکومتونه تغییرات راغلي په رسمیت پیژندل شوي دا په رسمیت پیژندل دا یوه برخه ده یا مرست د مرستو غوښتنه او یا هیواد ته مرسته کول دا بله برخه ده کیدای شي افغانستان ښه اوسلاویګری روانه د افغانستان په رسمیت پیژندل شي د مرستو جلب د بله خلغزانته یعنی د بله طرح غوړي دا بله مسله ده د رسمیت پیژندل په دې معنی چې کانالونه خلاصيږي او په د کانالو کې د جریان د مرستو جریان دا بیا یو بیل کار دی دا یو بله طرح ده یو بیل میکانیزم غوړي یعنی تمرکز د حکومتو باید صرف په دې نه وي چې څنګه یوازینی په یو مسیر په یو محدود دایره باندې دوی حرکت وکړه چې څنګه موږ په رسمیت پیژندل شو دا یو برخه ده د په څنګه متعارف یو نور کارونه باید وشي چې د مرستو د جلب لپاره مشخص طرح وړاندې شي د طرح سره منظم میکانیزمونه جوړ شي دنیا ته دا قناعت ورکول شي چې کله وروسته د چې ته ما په رسمیت پیژنې زه د دغه بشري حقوقو لپاره د خلکو د دغه جغرافي د بشري حقوقو لپاره زه دغه طرح لرم چې په دې طرحو کې او ملي ارمنونه د خلکو ملي ارمنونه او نړیوال ارمنونه ټول په دغه خواندي شوې دي دغه یو شی چې عام مفهوم لري ټول په یو باور ورته وسی د یو موضوع ته ضرورت شته چې په دغه باندې زیات کار وشي د فکرونو منحصر کول شیبر صاحب د فکرونو منحصر کول په یو محدود مسلې باندې دا د افغانستان نور اساسي برخه شي باید په هغه باندې کار وشي هغه ټول ایریږي یعنی الته یو عام فکر یو وسیع فکر په کار دی چې باید وشي
مننه
به افغانستان د اقتصاد بیا رغونه لپاره
مننه د پخوانی ولسی جرګې غړي ګلالی ساپی او د سوداګری د خونو د مدیر هیئت غړي خانجان علي کوزي هم په خبرونه کې را سره شو دوی هم شرغلاست ویم نمرې بل علي کوزي صاحب څخه پښتنه وکم ځکه چې دوی د تک په حال کې دي څو دقیقې په خبرونه کې را سره دي علي کوزي صاحب د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت چې په کابل کې کانفرنس هم ورته جوړ شو تر کله پوری دوام دا پیدا کولی شي نړیوال په خپل خبره ولاړ دي او د طالبان اسلامي امارات په خپل خبره
باندې بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترام تاسو ته تاسو دوستانو ته واقع خبره دا د سکتور خصوصي لپاره هم د لوی تشویش دی چې پرون د سکتور خصوصي نمائندګانو په یو پینل کې راغی مومن په دې ته وات باندې په څل خبرو کې لاغه پښنیادونه چې موږ د امارات نه غوښتنې لرلې او همدارنګ دنیا نه غوښتنې لرلې هغه وړاندې شولې په دې کنفرانس کې د سکتوري خصوصي نمایندګان زما په شمول وو ما خپل نظریات یې راکړل هر څومره چې دا وضع همدغسې مجهوله ادامه پیدا کوي واقعیت خبره دا ده چې دا د افغانستان د خلکو دغه معضله او دغه تنګنا او دغه مصیبت نور هم پسې زیاتوي او سات په سات باندې دا اوس خو یو څه د خلکو سره بسپما موجوده وه سات په سات پیسې ختمیږي د خلکو پس انداز بانکونه هم په دغسې حالت کې دي بېروزګاري هم دغسې حالت ته ده کر چې په اصولو کې په پرنسپونو کې د تېرې دورې کوم مشکلات او ننګونې چې وي هغه ننګونو ته د پای ټکی اخیستل شوی دی موږ په تېرو دورو کې د امنیت نه ډېر ستړي وو د فساد نه ډېر ستړي وو موږ په د اخاذیو نه ډېر ستړي وو موږ د هر قومندان او د هر والي او د هر یو بې قانوني نه ډېر ستړي وو اوس دغه سلسله ختمه شوې ده د امارت پر اتاک باندې واقعیت خبره دا ده چې کوم مشکل نشته مګر دغه عمومي اسکلیټ او عمومي تنفس د سکتوري خصوصي قطع شوی دی
بیا به هم زما همیشه خبره ده چې افغانان په تیر کې ډیر پاتې وي د اوس وخت لپاره تاسو طالبانو ته څه پیشنهاد وکړو چې څه وکړي
زمن پیشنهاد دا ده چې دواړه طرف گذشت وکړي او یو څه دنیا هم د افغانستان محلي او کلتوري او اسلامي اصول په نظر کې ونیسي او هغه شانتي چې دی غالي په غرب کې دیموکراسي دا ولی او هغه شانتي دیموکراسي نه او هم موږ طالبان نه دا خبره چې د افغانستان د د جهان یو کور دی که په کلی کې چې یو کور دی دوم د کلی ژوند نشي کولی بدون د جهان نه موږ کاروبار نشي کولی موږ بدون د همسایګان نه ژوند نشي کولی موږ بدون د جهان نه ژوند نشي کولی موږ باید تجارتي رابطې ولرو موږ باید اقتصادي رابطې ولرو هغه څه چې خپل وطن تولیدي دي هغې باندې ظرفیتونه جوړ کړو او د نورو ملکونو نه چې راوړو په هغې باندې هم پابندي نه وي او هغه د خلکو ضرورتونه راکړو او حتی دې ته ورسېږي چې خودکفا شو او خلکو ته روزګار پیدا کړو یوازنۍ لار دا ده چې سکتوري خصوصي هیلمانه شي او د سکتوري خصوصي لومړنۍ همایتګري دا ده چې زه اوس نن بې واسه دروازې ولاړم دروازه راپورې پورې ده زه غواړی نشم راوړلې زه خپل مال وړمه هندوستان ته چېرته نیږدې وړې دي پیسې بېرته افغانستان ته نشم راوړلې
لالکوزی صاحب سر مو ټلیفوني رابطه قطع شوله اغله ګلاله صافی د پخوانی ولسی جرګې غړي تاسو تر شم تاسو په باور باندې آیا د نړیوالې ټولنې دغه فشار چې پر طالبانو باندې شته د دې په طالبان غاړه کیشته مثلا د بشري حقوقو موضوع مطرح کوي او د نجونو د شزو د حقوقو مسله مطرح کوي همدارس د ټول شموله حکومت
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل سلامونه تاسو ته ځنو او ریدین کوم ملمنو ته وړاندې کوم بل متاسفانه افغانستان په داسې حالت کې دی چې یو خانه د بین المللي فشار دی یا خارجي فشار دی چې باید نړیوال هغه اساسي حقوق چې په کنوانسیونو کې او په قانون کې ارتزایي کېدل شوی هم دی او هم اسلامي حق دی هغه د خلکو د ژوند د کار او د تحصیل او د بشري حقوقو برخه ده هغه کې باید در تنه د بین المللي فشار نه وسي د فکر کوم یا اجتماعي فشار دی چې هم باید طالبان دې ته غاړه کېږي بلاخره په نړۍ کې که غواړي د سیالانو سره سیال شي باید هغه کارونه وکړي چې ټول هیوادونه ورته پابند دي که دا رقم یعنی طالبان هم خپل د یعنی هغه خبر باندې چې ولاړ دي چې ګویا باید حتما دا رقم وشي دا امکان نه لري باید کله کله په ژوند کې باید معاملې وشي یو خانه افغانستان د سیاسي واد نه دی چې خپل پخو ولاړ وسیږي سل فیصده دا یو د چي اقتصادي مشکل لري او نړیوال ټولنې ته ضرورتونه لري. دا یو لار د بل د جمهور داسې یو بدبختانه د جغرافي د نگانه په داسې یو موقعیت کې چې موږ اته ګاونډیانو ته خپل محتاج دفعه چې موږ باندې د ترانزیتي لارې تړل کیږي تاسو ګوري چې څونه اقتصادي ستونزې په فرانسې کې دي. باید موږ خپل همسایګان سره هم هغه رقم معامله وکړو چې په هغه معامله کې زموږ خیر هم وسیږي او هغه هم خپل لاسته راوړي. دا رقم نه کیږي چې یو طرف همیشه موږ وغواړو او بل نورو ته خپل پابندی ونښیو. که طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني باید هغه معقولو خواستو ته د هغې مثبت جواب ورکړي او هغه خواستې چې د هغې هم د حکومت د طالبان د حکومت په نظر او یا هم د افغانستان د اکثریت ملت په نظر باندې معقوله نه اوسي معلوم ده د هغې ته کولی شي جواب ووایي چې دغه خبرې زموږ سره زموږ د کلتور سره یا زموږ د مذهب سره ناسازګار دي. موږ دې سره موافقه نه لرو اما دا پاتې کیږي چې د ښځو حق دی چې دی خو هېڅ کوم ممانعت اسلامي ممانعت دینی ممانعت نشته. متاسفانه یوتې د خلک هغه دین باندې سم نه دي پوښیوي هغه برخې چې مثلا د ایجاب برخه تاسو ټول قرآن ته مراجعه وکړئ دغه شان چې دی وایي دغه ایجاب چې دی ترسمي خلکو ته دا یو اسلامي ایجاب نه دی. دا یو مثلا
البته نړیوال د حجاب مسله نه یادې نړیوال فرزند مکتب مسله یادې چې فکر کوم هغه ډیر آسان ده.
بلې خو زه ما خپې دغه د حجاب مسله دونه کله کني چې اقتصاد خونځي د مدرسو او د تعلیمي مسلات د پرانیست لپاره د معنی ګرځي دا خبرې ټول دې کې شاید معقول خلبه پکیز سنوي ما په دې کې مزیاتره ډیر د هغه خلکو د اغیز لاندې چې د دین له زیاتر په معناتو باندې دې کلک ولاړ دي. نو باید هغه څوک چې عالم د دین دی په دې کې هغه باید د نور سرکار وکړي او خلکو ته پوهاوی ورکړي خپل خلکو ته پوهاوی ورکړي اوسه د امر بالمعروف ته باید دلته بالکل د دینی مسایل د ټول د لارې نه د رامشت لارې نه د امغاګي د لارې نه خلکو ته پوهاوی ورکړي. هیڅ وخت په زور نه کې چې د ګیره وګړه پرې ده. دا یعنی تاسو فکر وکړئ چې په کوم فرض ویل شوی دی او سنت دی که څوک غواړي ثواب کې خپله ګیره بریږدي او که څوک غواړي دغه ثواب ردی انانات سنت فرض ټول ګډوډ کړی دي او خلک هم ډیر مخشوش کړی دي.
سلامت الکوزی سپ ټلیفون برته رخ شو بهیر سپ تاسو به بیا راشم. الکوزی سپ اغه مخکنی سوال تاسو د افغانستان د سوداګری د خونو د مدیره هیئت د غړي په توګه او د یو سوداګر په توګه او د افغانستان له اقتصادي چارو د یو آگاه په صفت باندې څه پیشګوې کوي که دغه اوسنۍ وضعیت دوام وکړي درې میاشتې وروسته به افغانان غوړی او وړه ولري؟
دا تشویش ته دی. زه وبخه چې په تنګي وخت جان کې مو لوګر نه را روانې ما یو څه مشکلات دي په ټلیفون کې. اما ما مخکې مو وویلې چې یو څه زمونږ ستونزې په جهان پورې اړه لري. جهان فقط هغه څه چې حداقل که دوی دا کومکونه کوي د دې کومکونو نه اول دا مهمه ده چې د سکتور خصوصي پیسې ازادي کې حداقل چې موږ غوړي او وړه او دا شیان راوړو او که دا نه کینې دا خو معلومه خبره ده چې هغه څه چې موږ راوړو دوه حالت دي. دا اوس چې موږ پیسې لیږو په یو 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 لک ډالر باندې زموږ شپږ لکه اووه لکه ډالر کمیشن راځي چې دغه د لارې نه لیږو د ترکیې د لارې نه یا په سر اتسه د دوبۍ د لارې نه لیږو دا قیمتي چې خو دا ډېره وستلې ده. دا خو چې په یو لک روپۍ یو شی اخلي هغه ته په یو لک لس زره تمام شي طبعاً ته به پرې محصول وم چې نو د نام په دوه میاشتې کې خو څه زه اوس وایم چې دا ژمی په ډېر په حالتو کښې دی. دغه بلملي کومکونه راغلي یو څه فرده شاید وشي اوس هم ډېر زیاته قیمتي ده اوس هم ډېر زیات مشکلات دي. دغه د قزاقستان نه موږ وړه اوسیان راوړو دغه حادثه چې پیدا شوله دې هم په موږ باندې منفي تاثیر وکړو ګر چې اوس بېرته وضع ښه شوې ده او مالونه راځي. نو زما هیله دا ده چې دنیا هم باید دې ته فکر وکړي او بالاخره د طالبانو نه مې هیله دا ده چې باید دوی هېڅ شک نشته دی چې دوی په جنګي ساحه کې لاسته راوړنې راوړي او کامیاب شوي دي او دا د ټول افغانستان لاسته راوړنې دي. خو په اقتصادي لحاظ باندې دا ماموریت هم د په مخ کې پروت دی چې د خلکو د اقتصاد غم هم وخوړل شي.
مننه الکوزی صاحب. بهیر صاحب تاسو څه اټکل کوي د افغانستان د اقتصاد په برخه کې لکه څرنګه چې الکوزی صاحب هم توضیح او تشریح کړه آیا افغانان به په راتلونکو درویو میاشتو کې عام افغانان خوراکي مواد ولري که دا وضعیت هم داسې دوام وکړي؟
البته په تاسف سره باید ووایم چې که چیرې وضعیت پنده شکل روانی ته مثبت بدلون رامنځته نشي ته تغییرات را نشي ته د موضوعات باندې او څه دغه د نرمښت نه کار وختل نشي دا وضعیت به لا بدتر شي یعنی په دا حالت کې نه پات کیږي د اقتصادي لحاظه د خلکو وضعیت به ډیر خراب شي څه فکر وکړي اوس خو ژمی دی او البته ژمی کې مې ډیر ستونزې دي فرلی کې خلک د خپل د کاروبار پسې ودی نو کاروبار په پیسو په امکاناتو باندې کېږي پیسې او امکانات چې افغانستان مالی سیستم کې پیسې کافی اندازه موجود نه وي خلک د خپل تجارتونه پر مخ وړلی نشي خو بې له شکه چې دا مشکل پیدا کېږي مشکلات زیاتېږي وضعیت به نور هم خراب شي ښه به دی چې البته نړیواله ټولنه هم یو څه مقدار د بشري مرستې او بشري کومکونه د افغانستان دپاره دا د سیاست نه یو مقدار بېل دی که یعنی زیات سیاسي برخورد دا به ډېر دا د بشرپالنې د شعار سره البته په تناقض کې دی یو مقدار که د سیاسي مسایل د اقتصادي مسایل ګرچي بعضې مسایل دی چې دا نه بېلېږي سیاست اقتصاد یو بل سره تړاو لري خو دنیاوال باید په دې پوه شي چې افغانستان ډېر بد وضعیت کې دی دا شپږ دېرش میلیونه خلک ډېر په ستونزو کې دي البته د دغه ستونزو نه دوی خپله متاثره شوي دي ډېر زیات مهاجرتونه دي دا مهاجرتونه د دوی د دغه مهاجرتو لمن او زیانونه او مشکلات ټول دغه هیوادونو تم کو اروپایي هیوادونه دي امریکایي هیوادونه دي آسیایي هیوادونه دي دوی تم ضرر رسیږي دوی خپل انداز متاثر دي ترکیه نه نیول تر یونان او تر نور اروپایي هیوادو پورې دوی متاثر شوي دي دندنه که بدای چې دغه یو مقدار بیل شي افغانستان ته یو مقدار د تعامل نه کار اخیستل شي دا خود دنیا نه د منغوخته نه ده د نن په اسلامي امارات کې که فکر وکړئ که چیرې ډېر عامیانه وایي یوه کورنۍ ده او دا کورنۍ د ماشومان وږي دي نو د وږو ماشومانو دپاره دوی دپاره چې دوی تلف نه شي دوی دپاره یو امکانات د درس تعلیم یا مړې ډوډۍ برابر شي نو دوی باید د هېڅ نوه خودګذرۍ نه دوی باید کار واخلي یعنی دوی باید ډېر سره آرام شي او ډېر اولویت بندي وشي چې افغانستان کې فعلا اولویت د موږ دپاره څه دی یعنی د یو حاکم نظام په صفت داسې فکر وشي چې افغانستان لپاره اولویت شیدې اولویت د افغانستان د وګړو خلکو لپاره دی عمر ډوډۍ برابرول دی او د پڅنګ کې د ډوډۍ پڅنګ کې خلک تعلیم وړي د تعلیم زمينه مساعده ولدي دا خو خلک واده په خو د شل یا دیش کال خلکو په خو کلون خلک نه دي د خلکو ذهنونه خلاص شوی دي خلک د درس وسی دي خلک د افغانستان غوړي چې سیال کده نورو او گاونډي او نور منطقو هی وادو سد یعنی دلته کې نجونې دي کالکان دي دوی د مکتب او درس او تعلیم او پنتونو پسې کې د پنتونو دروازه تړلې دي یو مقدار د بی باوري او بی اعتمادي او بیچارهګي د خلکو صرف د یعنی د لحاظ نه ده د وجه چې ډوډۍ ورته نه رسی ښه ډوډۍ به نه رسی خلک نورم هر څه چې ګوري هر څه چې سترګې غوي چې وګوري چې د تعلیم لپاره د ماتومره امکانات دي پنتونو نه ټول تر نن پورې تړل پاتې شول یره دا د افغانستان لپاره غرض د جردی به موږ یو ګاونډ هیوادونه نور هیوادونه بیا کوي چې موږ بشری نیروغ وړو زموږ خپل متخصص بشری نیرو د افغانستان په وټلو ده او یو تعداد نور په افغانستان کې ټول بیکاره پات دي بیا وغږ راپورته کیږي د افغانستان د خلکو په زخمو باندې مالګه دوړول چې موږ بشری نیرو تاسو ته لیږو یعنی دغه وضعیت نه د افغانستان باید راووزي د خلکو اعتماد باید بیرته احیا شي په دې باندې باید زیات کار وشي حکومتونه په خلکو کېږي د خلکو د حکومت ترمنځ هر څومره چې فاصله کمیږي په هر ممکنې طریقې دا د حکومتونو د بقا او د حکومتونو د دوام په معنا ده افغانستان وضعیت فعلا که چیرې پنده منوال رواني زه هیڅ داسې خوشبینه نه یم ورته
مننه له یوې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو او د دوی نظر به هم له تاسو سره له ښاغلي بهیر له تاسو سره او اغلی ساپی له تاسو سره شریک کړم د محترم مالکوزی ټلیفوني رابطه قطع شوې او دوی عبدالشمن را سره کړی و چې د لنډ وخت لپاره به په دې خبرونه کې ګډون کوي
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له آزادي راډیو
مخکې تر دې چې اوریدونکو مخه کړو یا یادونه وکم د خبرونې په پیل کې ما دا خبره وکړه چې د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د ویشت کمیسون مشر مولوي شرف الدین به هم په دې خبرونه کې برخه راسره واخلي دوی ژمنه کړې و خو دوی وایي چې سکار ورته پیدا شوه دی په دې خبرونه کې ګډون نشي کولای د اوریدونکو د پیغامونو له خاطر موږ د غشمیرې لرو 00420221120501 په دې شمیره تاسو کولی شئ چې ټلیفون مشته وکړئ او تاسو کولی شئ چې په 00420221120401 په واتساپ کې تاسو لمر سره ګډون وکړي او تاسو کولی شئ د اسکایپ لار هم پرې خبرونه کې برخه واخلي او ریزون کو ته مخه کو مهرباني وکړي ازادي په سپوک پروګرام دی یا و ریزون
السلام علیکم محترم
وعلیکم
احمد شیبر صاحب سلام او نیکی لتا شته محترم ملمنو ته د ازادي او رادیو اوریدم کو ته سلام او نیکی اله وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني
کشمیر خان زرمالوالم له خبر پښتونخوا هری پرنه امریکا نیولې
مهرباني
زبر یو لن نظر ورکمه د دې موضوع په اړه چې شیبر صاحب کینن طالبان وګوره د سمره غټه راستراول نه ده چې مثلا امن د غلو او د کنی ول څه دا الحمدلله هوایی بریده نهسته چاپی به ورکې دي هر څه به ګډ وډو خلک به خوف او خاغه کې واغه هر څه ختم شي دي نو دا غوښته چې دا د موږ په ځدې نه دا غوښتنه کوم چې به یو څه د غم مظاهره به دوی کې ځکه دا خو ګوره په څه ډول تم زمي استه کې دی یو کور اداره شو کوم چې کولای دا خو یو هیوا
bale
د دې په لاره کې ستې دی خبره ده او بل له ملمنونه دي ما کنه ده دا شاید غي نور هوادونه نه بغیر دا یورپي هوادونه یا امریکا سپسر کې ده دغه نه علاوه دا څومره ضرورت دي چې طالبان اسلامي حکومت په رسمي توګه پیژني او بل خبره ده چې بر صاحب چې اسلامي
ستاسو ټلیفون ژقته وصل
کیږي
و زر مال ول سپ تاسو ټلیفون ژغ سم نه اوریدل کیشي
و څنګه
و سم ده خو و سم ده و څه ته به تر
نو مخک خبرونه خبر دی و اوریدل کړ بل تر
نه هغه و اوریدل هغه و اوریدل هغه و اوریدل پښتنه مو وکي لطفا
پښتنه مې ده چې دا غټي امریکا او دی یورپي هوادونو نه علاوه یعنی هغه پرشمه ته پیژندایونه پیژندای اسلامي هوادونو سره څومره ضرور د ځکه دا خو سپارتي تعلقات دي مثلا تجارتي معاملې دي دا خو ډیر ضرور دي دا پښتنه
مانه نه البته خو ویل او هم تر اوسه پورې نه دی ویل چې پرشمه ته پیژنې بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادي په سپوت پروګرام نه مهرباني وکړي
الو سلام علیکم شه بار سلام تاسو ته استاد دې منو ته ورته کوم چې نه غواړم کاپ اولاد نو خبرې کوم
مهرباني
چې بار سره کا چیرته د غنړی مثلا واقعان په افغانستان کې امنیت غواړي او افغانستان کې صلح غواړي او د افغانستان خلکو خیر غواړي نو په لاره په افغانستان کې خام امنیت ښه برحال حکومت دی په ټول افغانستان کې امن او امان دی ها سره کوم شیش په ورځ یو سره نبوت سره لاړ شي هیڅ خبره نشته دا نو نړۍ نه موږ اهله دا چې موږ سرکارو کې دا پرسته پیژني او کومه پنګ چې د افغانستان کې شوې دا ورته ورکی او د افغانستان خلکو د کار او روزګار پیدا شي دا به هم د نړۍ په خیر هم د افغانانو په خیر د زکه چې دا په دې ډول کې حالات دي او دا کوم شرکل چې څه ځا خو موږ د ټول قتل عام روانو ټول افغانان تباش کړو صحیح ده په کارونو کې یو ټول لپاره یو څو کور به پام کې وګورم اطراف هغه ټول تباش کړو چې کولو کې ټول افغانستان کې امن او امان دي ټول افغانان به په خپل وړاندې سره کار کوي خلاص
مننه بل اوریدون کې ته مخه کوو اسریب سپوک پروګرام نه مهرباني وکړه تاسو په لاین کې ست مهرباني تاسو خبري وکړل ته دا ټلیفون قطع شو بل اوریدون کې ته مخه کوو مهرباني وکړئ ازری په سپوک پروګرام دی
سلام علیکم جوړې بخیر وروره
مننه مهرباني
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سمه علي کړنې وایې دا
مهرباني
مشکل مې دا وروره بس ان شاء الله وروره ګوله وسته دا په خو واشت کا ختم سوې وروره دا غلاوی څه یو کې سوي دي او دا ما ټول دغه ته خاص دي دغه
دا ټلیفون هم قطع شو بل اوریدون کې ته مخه کوو اوسر په سپوک پروګرام دی مهرباني وکي تاسو را سره استه په لاین کې د دې اوریدون کې ژغ نه اورو ملمنو ته باور شو اوریدون کې هم دومره وی اوریدون کې انتظار هم پاتې شو خو ژغ مسروانه اوریدو اغلی صافي کستا سو نظر واخلم د دې ملمنو د اوریدون کو د پښتون په برخه کې یو لړ نظر لطفا
څه دوم یو معمولا د دې خبرې کولې چې امن شته او امنیت شته باید یو د نه زما په نظر دی خو د امنیت خبرې کولې یو یو ورو شه د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کړه معلومه ده یو چې په رسمیت نه پیژندل شي هغه سیاسي او اقتصادي چارې په سم مخته نه دي اما د رسمیت پیژندلو لپاره باید یو سلسله مسائل چې باید هغه برابر وسی چې څو ملتونه یې په رسمیت وپېژني. دلته تاسې ګورئ چې اول قدرتونه د نړۍ تقریبا ټول هېوادونه یې د لاس لاندې دي او د فشار لاندې دي، هغې نشي کولی بې د دې چې همسه چې وایي چې ټوله دنیا اوس یوه شوې ده، یو بل ته ګوري چې څه کېږي. مولدار هغه وخت چې په رسمیت وپېژندل شي شاید اقتصادي چارې هم په سمه مخته لاړ شي. نو مګر د دې لپاره چې په رسمیت وپېژندل شو، هغه ابتدایي غوښتنې، هغه ابتدایي حقوق چې باید خلک غواړي، هغه باید 100% په ثبوت خلکو ته په رسمیت تضمین شي چې څو هېوادوال خپل ځان راحت ګوري، او یو کار دې وشي چې اصلا خپل د خلکو غږ پورته شي چې باید دوی په رسمیت وپېژندل شي. مثلا یو داسې یو مجلس وسیږي چې خپله د خلکو استازي وغواړي چې د حکومت په رسمیت وپېژندل شي. اول خو همغه چې وایي چې د خلکو قناعت چې حاصل شي، فکر کوم بیا دنیا هم دې ته نشي ویلی چې نه موږ تاسې نه غواړو. نو بهتره دا دی چې د خلکو غوښتنې یعنې په پام کې ونیول شي، څو چې خپله خلک د افغانستان خلک دې ته راوپاسېږي، وګوري چې موږ غواړو چې موږ هېواد استازي په رسمیت وپېژندل شي. یو خو د سیاسي د رسمیت پېژندنې دي، او یو اقتصادي مشکلات دي چې فعلا موږ لوی مشکل اقتصادي مشکلات دي چې په یو بد ناورین کې موږ واقع شوي. یو خو نه موږ سره واقعا جفا وشوله دا چې بانکونه یو سره تړل شوي، یو بی باوری په ملت کې راپارت شو. تاسو ګوري هغه چیز پیسې چې ګرځي، هغه چې چغلا وکړه، هغه چې فساد وکړي، پیسې اوس په افغانستان کې نشته. دا د خلکو د خوارو خلکو پیسې دي چې په بانکونو کې قید پاتې دي، او هر یو د لاس په پیپا اخیستل د پر ساتنه په قطر کې دیږي. نو دې ته باید ډیر جدي پاملرنه وشي، ولې چې که څوک غواړي چې د فساد او د مفسدینو پیسې قید کړي، لطفا دې مراجعه وکړي د دوبۍ په بانکو ته، د ترکیې بانکو ته، د سویس بانکو ته، واټا د امریکا بانکو ته. هلته هغه د غلا پیسې هلته پټې شوې.
البته ترڅو چې په رسمیت نه پیژندل شوی، همدا کار هم ممکنه نه ده. په دې برخه کې به د رسمیت پیژندلو په ارتباط به د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرې له تاسو سره شریک.
بشری مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، په کار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
دغه د سترو پروژو موضوع هم له دې سره تړلې ده چې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. اغلی صاحبی بیا هم ستاسو نظر.
دغه جمله د متقی صاحب زه ډېر معقوله ګڼم. واقعا د دې لپاره چې افغانستان خپل په پښو ودرېږي، باید دې ته دوی باید په رسمیت وپېژندل شي. د دې لپاره چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، دوی باید د افغان ملت، د افغان ولس هیلې او ارزوګانې باید دوی پوره کړي، باید قناعت یې حاصل کړي، باید ملت دغه اول دغه ملت باید دغه حکومت په رسمیت وپېژني. د دې لپاره باید
اغلی صاحب په دغه رسمیت پېژندلو په برخه کې ځینې ډېر زما په فکر باندې ډېر واړه ګامونه دي چې دا نه دي اخیستل شوي. مثلا دغه اوس ژمی دی په هلمند کې، په قندهار کې، په ننګرهار کې چې ګرمسیر سیمې دي، هلته د نجونو مکتبونه بند دي. او کله چې دغه موضوع په اروپا کې، په امریکا کې، او په نړۍ په سطح باندې، حتی په قطر کې، د قطر بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره کوله، دا موضوع یادی چې خلک بیرته فاصله نیسي چې د طالبان حکومت په رسمیتونه پیژني. ستاسو په باور باندې ولې دغسې واړه موضوعات پاتې دي، او په دې برخه کې طالبان ګام نه اخلي؟ البته متاسفانه د طالبان استازي په خبرونه کې برخه راسره ونه اخیسته. کینی دا سوال باید له هغوی ما کړی وي. مهرباني.
بله، همدغه خبر ده. یعنی ګوري موږ چې وای ما چې باید اول د افغانانو خپل باید خپل حکومت په رسمیت وپېژنو. دغه دی چې ته مکتبونه پېتړې، پانتونونه پېتړې، د کار زمینه اوس مثلا دغه اوس اکثره د خدمات ملکی مامورین بیکاره شوي دي. هغه رئیس مثلا چې خپل خدمات ملکی د طریقه راغلی کار یې کړی، ته دا بیرته کوي. مثلا د ساتامې رئیس، مثلا د چارتازی رئیس، مثلا دا ریاستونه دا خو ډېر مسلکي دي، دا خو ډېر مسلکي خلک پکار دي، او موږ یې لرو. ټول فضل د خدای ټول فرانه دی کړی. امریکا هم دا
دغه کار چې مثلا ټول تشویقي یا د سیاورات واچو اوله ورځ پاغه تیاری په درولو باندې چې خلکو کې وحشت ایجاد کړي چې باید وتښتي دغه هم دغه یو دښمنی و د ملت سره زموږ هغه ملي سرمایه چې زموږ لوسی خلکو دی کوشش کوي فره د بل خوانه خپل طالبان ورته زمینه برابروي چې تاسو د دې ملک فرار وکړي. مثلا څو ورځې مخکې مثلا یو رئیس د یو برخی چې د خدمات ملکی برخه وه ما ورسره تماس خپل ونیو چې څنګه یې په کارې وای نه ولا زه خو درته کړی او هیڅ پوه نه شوم چې ولې باید هغه بیرته شي. هغه نه کوم سیاسي مخالف و، هغه نه کوم جنګي سړی و، یو رئیس و، یو انجینیر و، یو دانش سړی و. نو ته ولې دا رقم خل بیرته کوي؟ دوی څه وکړي؟ دوی باید لاړ شي ایران کې مزدوري وکړي، دوی باید لاړ شي په ترکیه کې مزدوري وکړي. خو دغه کارونه باید طالبان بالکل ورته ژمن سیږي، باید د پخوانی کارمندانو سره قطعا لاسه وایي مونږ د ټولو ماشینه ورکوم نه ورکوي. د ټولو ماشینه باید هغه څوک چې کار کوي، هغه څوک چې تر اوسه پورې په څوکۍ کې دی باید بیرته نه شي. مسلکي خل بیرته کوي په یوازې یو زموږ یو جنګي سړی یا یو مولوی دا وي وروره هر ځای خپل ځان ته مسلک غواړي. نو دغه مکتب چې د جراکي دی باید مونږ ورته چاپېریال غواړو. دا چاپېریال برابرولی شي تر آیا ټولو ته ټولګي به بېلولی شي، ټول ته زنانه استادان برابرولی شي؟ که نه شي برابرولی، خو هغه مجبور دی چې د نورو سره یو ځای یو نارینه استاد ته غوږ ونیسي او درس ترنه زده کړي. په دې کې کوم ګناه ده؟ آیا په قطر کې چې یو اسلامي هېواد دی دغسې کار نشته؟ آیا په اماراتو کې مثلا په اندونیزیا، مالیزیا، ټول تاسو زه مالیزیا ته تلم او یاسې چې د پوهنتون کې پروفیسورانه ښځې نه وي، ته دغه رقم یو شرایط لرې چې ته وایې چې نه پای جنکی به د بزنس کې دا وړه خبرې دي چې د لوی اکسل عملونه بار راوړي. او که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي باید یو لږ تمکین وکړي او باید د نورو هغه بشري لاسته راوړنې چې نورو خلکو خپل په هیوادو کې کړي دي او هغې نه استفاده کړې دي هم باید دغه لاسته راوړنې نه استفاده وکړي. مګر باید مجبور نه شي چې د فرار دا لویه سرمایه ده، دا ډېره لویه سرمایه ده.
بهیر صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، د اقتصادي چارو د کارپو محمد اجان مرزي نظر له تاسو سره شریکوم. دی وایي چې طالبانو ته پکار دی چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي په خاطر د نړیوالو غوښتنې ومني. دا څرګندونې سره ورو بیا ستاسو نظر اخلم.
باید ویلی شي چې دا ټول ته واقعا د تعجب خبره ده چې له یوې خوا د طالبانو حکومت مالي مرستو ته اړتیا لري او له بلې خوا د نړیوالې ټولنې وختنو ته هغوی سر نه ږدي، یعنی له هغوی سره تعامل نه کوي تر څو چې دا مرستې ترلاسه کړي. اما زه فکر کوم چې هغوی به په اصطلاح په یوه سترګه د چین خواته ګوري او دا سوچ پکوي چې چین به وکولی شي چې هغه مرستې چې له لویدیځې نړۍ نه ترلاسه کولې چین هم افغانستان ته ورسوي. اما دا خبره باید به طالبان حکومت هم هیر نه کړي چې چین هم بیل دی چې خپل اقتصادي ګټې چیرې وګوري، هیچا ته مرسته نه ورکوي او دومره مرسته یعنی نه تر لسو میلیارد ډالر مرسته یا با چین حاضر نه وي چې د طالبان حکومت ته یا افغانستان ته ورکي، بیل دی چې وګوري چې په افغانستان کې خپل ګټې یا اقتصادي ګټې لري. لابل خوا شاید طالبان حکومت یا زیاتره خلکم په دې سوچي چې خامنګ په افغانستان کې معادن لرو لدین به ګټ ترلاسه کو. اما باید دې خبر ته هم مونږ ګوته ونیسو چې معادن لا تر اوسه د خاورو لاندې دي او د هغوی د استخراج لپاره یو ډېر اړتیا موجوده ده، یو اقتصادي زیربنا باید تشي تر څو چې له هغوی څخه کار واخلي.
بهیر صاحب، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی د چین د مرستو او د معدن؟
بالکل، که چیرې دا موضوع داسې بیا لږ تخصصي سره پرې بحث وکړو، منطقوي سیاستونه په دې کې سره وڅېړو، هلته بېله شکه هر غټه اقتصادي پروژه چې په یو هیواد کې تطبیقي ګالته د منطقوي او جهاني او منطقوي اقتصادي قدرتو داغو نظر باید پکې اخیستل شي. او داغو ده تاسو فکر وکړئ، د ټاپي پروژه ده، ټاپي پروژه شل کاله مخکې په افغانستان کې خبرې وشوې، خو تېر حکومت یو مقدار فیصدي یو څه کاره وشو، هغه باید په دوه کاله مخکې باید آماده افغانستان کې کار باید تکمیل شوی وای. ونه شو، مختلف دلایل درلوده، امنیتي مسایل و سیاسي بې ثباتي و سل نورې خبرې وې. په دې کې فعلاً هم د افغانستان د ټاپي پروژې باندې کې چې من خبرې کولته د چین نظر باید داخل شي. د دوی داغو منفعتونه په افغانستان کې باید ورته توجه شي چې هغه د افغانستان د پروژې د تطبیق په مقابل کې هغه د افغانستان چې غوړي تاسو فکر وکړئ د عینک مثلا عینک معدن د چینایانو ته په قرارداد ورکول شو په شلو کلو کې هغه څه کولای شول څومره استفاده یې دغه د مثلا عینک نه دوی پورته کړه هیڅونه شو ورځ ورځ په لوګر کې امنیت ورځ ورځ خراب شو د لوګر په شاوخوا ولایتو کې چې کابل ترې متاثر و دغه ورځ ورځ امنیت خرابیده په دې چې موجود وضعیت په افغانستان کې یو شکل چې نور قدرتونه اروپایي او امریکایي قدرتونه لته په واقعي او چین د پاره هیڅ ځای نه و چې هغه راشي او دغه نه دغه رسونه دغه کان استفاده او کاوه کان په اصطلاح دغه دغه چاره باید سمبال کا دا مسائل ټول اساسي مسائل دی باید دوباره فکر وشي دلته د سیاسي اقتصادي سیاستونه باید اړخي د سیاستونه وسیږي من هیڅ کولای نه شو په صفت یو ناتوان هیواد فسفدی او نوتوان هیوا هیڅ کولای نشي نور هیوادو سره په تقابل کې شو فقط موږ باید اول خپل منافع تعریف کو چې زمنګ ملي منافع شي دي په یو تړون کې چې موږ یو چا سره د امیس شاته کینو د هر هیوا ته یک ترانزیتي تړون نه مثلا د پاکستان سره موږ ترانزیتي تړون نه لرو د دوی لاریان راضي په ورځو په سلهاو لاریان د دوی د دوه بندرونو راضي اوس جنوبي دغه مرکزی اسیا ته رسیدي اما تاسو فکر وکړئ چې موږ دغه لاریان څومره استفاده کولای شو د موږ د هند مرسته غنم مرسته تروسه اوس میاشت پرتیری شو په دغه کې پاتې دي په کراچۍ بندرو کې پاتې دي اجازه نه ورکول کیږي د تر رقم ترانزیتي تړون دی چې د منفعت یو طرفه دی او دا مسایل باندې د حکومتونو مسایل وظیفه داده چې په دغه ملي مسایل باندې فکر وشي د حکومتونو ملي منافع تعریف شي بل په هر پروژې کې د هر برخې او منفعتونه باید معرفی شي تعریف شي او داغه په اساس کې نه تړون نه امضا شي متاسفانه ده باندې کار شوی نه دی
دغه
مسائل باندې زیات توجه نکړي
بیر په دې برخه کې به د طالبانو د رسول وزرا د مرستيال مولا عبدالسلام حنیفي خبرې د تاثیر شریکم دی وایي چې حکومت نه غوړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي ستاسو نظر سره
مخ دقیقا پنده باندې زمیانه د ما هدف انداده من غواړم من د خپل ملي منافع به تعریف کو من چې مرسته غواړم د جهانیان نه سیده افغانستان د سیه هواد چې بهرنۍ مرسته باندې متکی دی په خوام و اوسم دی راتلون کې څوک لوکین وي کچېره وضعیت مهار شي کمو کلو ته که مهار نشي ډیر وګړو کلو ته به پنده رقم وضعیت اما دغه مرسته چې من غواړم په دغه مرستو کې من څومره د خپل سیاسي استقلالیت حفظ کولای شو څومره د خپل اقتصادي استقلالیت حفظ کولای شو دا بیا راګرځي اندغه حکومتي چارواکو ته چې دوی څنګه که برنامه طرحه کوي او خپل غوښتنې مطرح کوي افغانستان کې فعلا تاسو فکر وکړئ دوه پروژې ډېرې ښې پروژې شندو زمينه ورته مساعده ده البته د او د چین سم روابط ښه دي بد نه دي د ټاپي پروژې د تطبیق د لپاره باید کار وشي خو د پروژې د تطبیق لپاره اول باید د افغانستان د بانکونو چینل باید خلاص شي دا یو دویم د ټاپ پروژه ده چې برق انتقالي کې پاکستان ته چې پاکستان خپل ارمن دی داخپل افغانستان او جیوپولیټیک وضعیت د نړۍ ته ټول غوندو ته یو منطقې ته ډیر وظیکي او د منګ اقتصادي اقتدار په منطقې کې ورکی د باندې وضعیت کار وشي دغه پروژه تطبیق لپاره زمينه باید مساعده شي دا دوه اساسي پروژې په اصطلاح او تیار مړې ده چې باید دا کار تر اخیستل شي او فعلا نو تقابلونه ډیر یعنی تقابل حالت کې نه دی د چین سره د افغانستان د فعلی نظام روابط هم ښه دي بد نه دي په دې باندې زیات کار باید وشي چې څنګه من کولای شو د منګ د شلو کلو مخکې هر اقتصادي تړون چې شوی دی شوی دی هغه تړون یو ور بیا د هر افغان وړول شي او مطالعه شي وګورو د تړون نشي شوی څومره منفعتونه مساویانه په دکی په نظر کې نیول شوی دی یا څومره سیاسي برخورد سره شوی دی په دغه تړونونو په عدم د تطبیق کې کوم ستونزې موجوده وي کوم ولې افغانستان زیاته استفاده کولای نه شو مثلا په تیر کلو کې ما د خپل تیابل بحث کوم د یو مخالم په یو تحقیق په دل شوی وو او پتیر باسو کې مود ته اشاره کړی و په 2013 نو نسم کې هغه لارې چې د پاکستان البته د جنوبي آسیا مرکزی آسیا ته سلفي ساده او هغه لارې چې بیرته د افغانستان به بیرته د جنوبي آسیا ته تلپنده مسیر باندې هغه 40% تشکیلو
یعنی دلته منفعت چیرې دی؟ دلته تناسب د تجارت کوم ځای کې په نظر کې شنو؟ یعنی دغه د ما هدف د خبرونه تا مخکې چې برسه کوم موضوع ده، من افغانان نوښته په خوا کې پاتې دي، یعنی راتلونکي او فعلا باندې بس نه کوي. زه داسې وایم چې دغه تجربه چې په شلو تیرو کلونو کې ډېره قوي تجربه ده اوس او ټول د تاریخ په صفو کې پراته دي، دغه یو ورواړه شي او په د باندې بحث وشي، ولیدل شي چې دا د موږ ستونزه واقعا شي وه. آیا هلته سیاسي برخوردونه او آیا هلته سیاسي محدودیتونه او بیچارهګیانې د افغانستان د خلکو د پخواني حکومت وي چې دوی نه شول دای شي غوښتل، یا آیا عدم د تخصص وه؟ په تیرو د آپتا تړون، په تیرو د جمهوریت وروستو میاشتو کې دوه وارې درې وارې د افغانستان د تجارت صنعت تجارت استازي لاړل په هغو خبرې وکړه، اما دوی توافق ته بیا ونه رسېدل. هغه لابي مناسب ډول ونه شوه، هغه قناعتونه مناسب ډول نه شد، هغه فشارونه چې دولتونه یو په بل مناسب ډول وضع کولی شي هغه وضع ونه شو. افغانستان خو خوشبختانه په داسې یو جغرافیایي موقعیت کې دی چې که چیرې یو هیواد د خپل دروازې وتړي، څلور نور پنځه نور هیوادونه دي چې هغو سره موږ د خپل تجارتي لارې خلاصې کړو، هیڅ وخت موږ د اقتصادي مشکل یا بحران سره نه مواجه کیږو. اما په شرط ده چې انډول ساتل شي او په د موضوع باندې یو څه تخصصي فکر وشي.
مننه بهیر صاحب، مننه بهیر صاحب، تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه. وخت ډېر اجازه نه راکی د خبرونې پورستو کې به په لنډو د اغلی صاحبي نظر هم واخلم. که تاسو په لنډو دا وایسئ چې څه ګامونه باید د طالبان حکومت واخلي او څه نړیوالو کې په لنډو لطفا.
زما په نظر طالبان باید هغه غوښتنی چې د نړۍ دي او البته معلوم ده نړۍ د افغانستان د حالات په حالات کې چې وایي چې مثلا د ښځو حقوق دي یا د اقلیتونو حقوق دی یا مثلا ټول شموله حکومت دی، باید دې ته پاملرنه وکړي. واقعا نشي کېدلی چې یو خوا حکومت وکړي او نور ټول ورته وګوري، اما نړیوال هم باید دلته دومره د سختدریزي ونه کړي، ځکه چې هغه څوک چې نړیوال مثلا زما د دغې مرۍ اوسیږي چې دغه باید حکومت کې شامل شي. دا فکر کوم چې ملت یې نور ورسره نه غواړي. باید پاک خلک، صادق خلک بیرته خپل حکومت کې راوړي، د هر قوم او هر طبقه خلک، او د ښځو حقوقو ته مثلا د کار او د بشري حقوقو ته باید احترام وکړي. او زه اله معنی مې چې خپل یعنی لنډمهاله او اوږدمهال پروګرام خپل اقتصادي چارته ولري، مګر متاسفانه غریب واده سو، اما دا غربت معمولا د خ حکومتداري د نشټ د وجه نه شوی دی، ولی چې موږ نشو تولیدې خپل هغه ریسورسونه هغه منابع چې لرو هغه نه مثبت استفاده وکړو. د نړیوال سره موږ په تقابل کې نشو کېدلی. افغانستان یو بې پرې هیواد کې پاتې شي دا به ښه وي. د ول قدرتو جنگ متاسفانه د څلوېښت کال افغانستان ټوټه ټوټه کوي. امیدواره یم چې داسې یو سیاست مختلف شي چې نور د نړیوال قدرتو ته اجازه ورنکړي چې خپل جنگونه په افغانستان کې وکړي. کدي ډېر د جنگ والدی کدی دې تقابل لیوالدی خپل مستقیم مقابله وکي. مت افغانستان به همیشه د دې ایوادو د جنگ میدان نګرځي، او دې ته د ملت خاص هم دغه دی. الا من دې مچ نور د ایتنی ابتی جنگ میدان افغانستان نوسیږي، او د نږدې ایوادو سره هم باید مګر متقابل همکاري په اساس باندې باید متقابل خاصونه هم لرو. د سني کې چې همیشه افغانستان د دې بازار سيږي، همیشه افغانستان د دې د تولیدی توکو مرکز وګرځي، باید افغانستان هم خپل په پښو ولاړ وي.
مننه اغلی صاحبي او شاغلی بهیر چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیستل. اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د سکایپ او ټلیفون له لارې ګډون وکړ. تر بلې خبرونه مو زحمت شیبر په خدای سپارم.
مسافر کنم مسافر.